السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې لګرمي مخکې لاس بجې شوې زه سفي ولاستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاس تویم وړاندې به د ازادي رادیوي مجله درته خبره کړو خو تر ارسه مخکې په دغه پروګرام کې مهمه مسله دا ده چې د افغانستان د سولې مذاکراتي پلاوی په دوحه کې دی او وایي چې د خبرو په پیلېدو سره به د اوربند په مسلې باندې ټینګار وکړي. دا او ځینې نور مسایل تر خبرونو وروسته. د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د مذاکراتي ټیم غړي وایي چې دوهې ته رسیدلي او د خبرو په پیلېدو سره به د اوربند په مسلې باندې ټینګار وکړي. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي په کابل ښار کې به د امنیت د ټینګښت لپاره د 100 میلیون ډالرو په لګښت نوې پرمختللې امنیتي کمرې نصب شي او په کوټه کې د هزارګانو پرلت روان دی. پوره خبرونه. د افغانستان د سولې مذاکراتي ټیم غړي وایي چې دوی دوهې ته رسیدلي او د خبرو په پیلېدو سره به د اوربند په مسلې باندې ټینګار وکړي. د دې ټیم یوې غړي شریفه زرمتی رسنیو ته په استولي پیغام کې وویل
د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت د مذاکرې پلاوی د جنوري د 15 نیټې د ژمنې سره سم دوهې ته راغلی او د مذاکراتو دوم پړاو په پیلېدو باندې ده. که څه هم سي د مذاکراتو دوم پړاو بل ځان سره ستونزې ولري، اما موږ ورته ناهیلي نه یو. څرنګه چې د افغانستان د ولسونو غوښتنه په افغانستان کې د یو تلپاتې او دایمي سولې او د دایمي اوربند ټینګول دي، همداشان موږ هم کوشش کوو سي په اجنډا کې په تلپاتې
طالبانو د دوه خبرو د پیل لپاره چمتووالی ښودلی خو تازه یې په دې اړه څه نه دي ویلي چې خبرې به دقیق څه وخت پیلوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد په کابل کې دی او له افغان لوړپوړو چارواکو سره یې د سولې په پروسه باندې خبرو ته دوام ورکړی. خغلی خلیلزاد بیگا د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محیب او بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر سره لیدلی دي. د ملي امنیت شورا د دفتر په اعلامیه کې راغلی چې په دې لیدنه کې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي پر کمولو او اوربند د افغان سولې په پروسه کې د سیمه ایزې اجماع د رامنځته کولو او نړیوالې همکارۍ د جلب په هدف خبرې شوي دي. خلیلزاد یک شنبه پاکستان، افغانستان، ترکمنستان او قطر ته په سفر وتلی او تر اوسه یې پاکستان او افغانستان ته سفرونه کړي دي. په کابل ښار کې به د 100 میلیونو ډالرو په لګښت نوې پرمختللې امنیتي کمرې نصب شي. دا خبره د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح نن په خپله فیسبوک پاڼه لیکلې ده. ښاغلي صالح ویلي یو وار مخکې په 2008 کال کې امنیتي کمرې لګول شوې وې، خو دا وار به د هغه په خبره له پخوا ښې او په پرمختللې ټکنالوژۍ سنبال امنیتي کمرې ولګول شي. د ولسمشر لومړي مرستیال ویلي د کمرو په لګولو څه باندې 100 میلیون ډالره لګښت راځي چې د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت یې مرسته کوي. د کونړ امنیتي چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو په ډزو کې دریو پولیسو ته مرګ ژوبله اوښتې. د کونړ امنیې قوماندانۍ ویاند فریدالله دهقان ازادي راډیو ته وویل
د ملي پولیسو په امنیتي پوستو باندې دښمن له خوانه حملې ترسره شوې چې په نتیجه کې زموږ 2 نفر سربازان زخمیان او 1 نفر په شاته رسېدلې. دښمن ته هم درنه طرفه ته وخري خو دقیق معلومات لا په لحاظ پلاس کړي نه.
تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو د دغو بریدونو په اړه څه نه دي ویلي. له ازادي راډیو د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونو ته غواګیې. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د هزاره اقلیت وګړو پرون د درېمې ورځې لپاره هم د 11 کان کیندونکو د وژل کېدو له کبله خپل پرلت ته دوام ورکړ. په دغو 11 هزاره وګړو کې 8 تنه د افغانستان دي. د یکشنبې سهار وختي د کوټې په 5 کیلومتره په مچ سیمه کې په یو کان کې په کان کیندونکو باندې برید وشو چې په نتیجه کې دغه کسان ووژل شول. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د دغې حملې مسؤلیت منلی دی. په بلوچستان ایالت کې د مدافع وکیلانو د ټولنې مشر منیر کاکړ د ازادي راډیو مشال څانګې ته په دې اړه وویل
دارنګ واقعیت د داخه ادارو پر کارکردګي باندې سوالیه نشان دی نو تحقیقات و چې د دغه جوهات چې
اعتراض کوونکو وړ مشپام چې اواز سړه او په موقتی کمپونو کې تیر کړ دوی وایي تر هغه چې غوښتنې نوی منل شوې خپل پرلته دوام ورکوي دوی وایي قاتلان باید محاکمه او د ایالتي چارواکي له دندو استعفا وکړي د پاکستان صدر اعظم عمران خان په کان کیندونکو باندې د غبرید غندلی او نازوان مردانه یې بللی او نړیوال بانک خبرداری ورکړی که د کرونا ویروس یا کووید 19 ناروغي پیښې زیاتې شي یا خلکو ته د کرونا ویروس ضد واکسین ورکول ځنډیږي وضعیت به لا خراب شي د فرانسې خبري اژانس په حواله نړیوال بانک پرون سه شنبه په یو راپور کې وویل د نړۍ اقتصادي لرلید تر اوسه تت دی په راپور کې ویل شوي د کرونا ویروس له کبله راغلي اقتصادي رکود په میلیونونه کسان له بېوزلۍ سره مخامخ کړي د ورلد میټرز ویب سایټ د راپور له مخې تر اوسه په نړۍ کې په کرونا ویروس د اخته کسانو شمېر تر 6 میلیونه او 15 لک خلکو اوخته او تر 1 میلیون 800 ډیر کسان په دې ویروس مړ شوي خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای شي دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو .com کې ولولئ اوس به د دوهې د خبرو په اړه باندې تاسو ته راپور خپور کړو د افغانستان مذاکره کوونکی هیات پرون قطر ته رسېدلی او وایي چې د خبرو د پیل لپاره پوره چمتووالی لري د ملي مصالحې عالي شورا هم وایي د مذاکرو په دویم پړاو کې به تر ډیره په افغانستان کې د جګړې پر بندولو بحث وشي ګڼو سازمانونو د دغو مذاکرو د بیا پیل هرکلی کړی او تمه یې ښوولي چې ګټورې نتیجې ولري صالح محمد صالح په دې اړه رپورټ جوړ کړی
په پام کې ده د دولت او طالبانو مذاکره کوونکي د قدرت د شریکولو ترڅنګ پر ځینو نورو موضوعاتو هم بحث وکړي د ملي مصالحې عالي شورا وایي د مذاکرو په دویمه مرحله کې به تر ډیره په افغانستان کې د اوربند پر ټینګښت او د جګړې پر بندېدو زیات تمرکز وسي د دې شورا ویان فریدون خوزون پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په افغانستان کې له بېلابېلو اقشارو سره په سلا مشورو کې د جګړې د بندولو غوښتنه سوې ده
په دې شوی دی چې باید په افغانستان کې روانه جګړه چې ملکي خلک وژنې او تلفات ورکړي دا باید ودرېږي او په مذاکرات کې به د مذاکره کوونکي ټیم اولویت هم همدا وي او مکتمل لرو چې په دې دور د مذاکراتو کې د افغانستان د خلکو دې غوښتنې ته ورسېږو او په افغانستان کې جګړه پای ته ورسېږي موږ سرتاسري اوربند ته ورسېږو
په قطر کې د دولت او طالبانو مذاکره کوونکو د سپتمبر پر 12مه مذاکره پیل کړې چې تر دریو میاشتو بحثونو وروسته د اصلي مذاکرو پر کړنلار او مقدمي موافقه وسوه چې وروسته د دریو اونیو لپاره وقفه پکې راغله پرون قطر ته تر روانېدو مخکې د افغان دولت د مذاکراتي هیئت مشر معصوم ستانکزي په یوه ویډیوي پیغام کې وویل دوی هیله مند دي چې دواړه مذاکره کوونکي د جګړې پر بندولو سلا وکړي خو په امریکا کې میشته د سیاسي مسایلو تحلیلګره نیلوفر سخی پر اوربند او د جګړې پر سلا کېدو باسونو ته ډېره خوشبینه نشکاري
زه فکر نه کوم چې داسې ژر یوه اوربند یا هم اورکم ته هیله من واوسو کله چې ښکېل لورې یوه تړون ته نږدې کېږي ورسره تاوتریخوالی زیاتېږي په ټوله نړۍ کې د سولې پروسو دا خبره څرګنده کړې ده
که څه هم په قطر کې د سولې خبرې روانې وي ورسره په افغانستان کې جګړې هم شدیدې سوې وي د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې د افغانستان پاکستان قطر او ترکمنستان په سفر وتلی پرون د پاکستان تر سفر وروسته په کابل کې د ملي مصالحې عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله پخوانی ولسمشر حمید کرزي پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف او نورو سیاسي څیرو سره وکتل زلمی خلیلزاد ویلي قطر او څو نورو هیوادونو ته په دې هیله سفر کوي چې د سولې د مذاکرو په بله مرحله کې محسوس پرمختګونه وسي ګڼو سازمانونو او سیاستوالو د مذاکرو د دویمې مرحلې د پیل هرکلی کړی او تمه یې ښولې چې دغه مذاکرې د یوې ښې نتیجې سبب سي په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما پرون په یوه اعلامیه کې وویل په افغانستان کې د روانې جګړې د بندېدو او بالاخره سولې ته د رسیدو لپاره دغه مذاکرې مهمې دي په کابل کې د فرانسې سفارت ویلي دوی د افغانانو تر څنګ ولاړ دي چې د سولې مستحق دي داسې سوله چې د ډیموکراتیکو ارزښتونو د خوندیتوب سبب سي دغه سفارت د اعتماد جوړونې او د مذاکرو د بریا لپاره د هدفي وژنو ختمېدل او په افغانستان کې د اوربند ټینګښت مهم بللی دی
په همدې مسله باندې او دا چې طالبان به څومره د اوربند لپاره زړه ښه کړي او په دې مسله به جدي بحث وکړي. صالح محمد صالح د امریکا د متحده دولتونو په پلازمینه واشنگتن ډي سي کې د نړیوالو چارو د یو انسټیټیوټ له مشر هاشم وحدتیار سره مرکه کړې ده.
د طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ اصل مذاکرات اوس پیل شول. د افغانستان خلک، د سیمې هیوادونه، نړۍ، امریکا او ملګرو ملتونو ټولو پر طالبانو فشارونه زیات کړي تر څو طالبان په افغانستان کې اوربند وکړي. اوس په دې مذاکراتو کې تمه داره چې طالبان به خپل شرطونه ولري د اوربند په بدل کې. زه فکر کوم چې طالبان به څو شیان وغواړي او هغې نه وروسته به بیا اوربند ته دوی آماده کېږي. یو به دا وي چې د دوی څو زره بندیانو خوشي کول وي، او دویم دا چې د افغانستان حکومت او د امریکایان دواړه تضمین ورکړي طالبانو ته چې د اوربند نه وروسته به هم مذاکرات جدي ګڼل کېږي او امریکایان به په خپل وخت د افغانستان څخه ووځي. د دغو شرایطو پر اساس زه فکر کوم چې طالبان بیا هغې نه وروسته او یو څه شرطونو وروسته اوربند ته حاضر کړي.
په امریکا کې په دوو دریو اونیو کې نوې اداره راځي. څه ویل کېږي چې د نوې ادارې له راتک سره به د سولې د هڅې چې امریکا یې په رهبرۍ کې یو نه یو ډول نقش لري دغسې دوام پیدا کوي؟
امریکا نوې اداره به د افغانستان د سولې پروسه همداسې مخته بوزي، خو د ترامپ د ادارې سره به څلور توپیرونه ولري. یو دا چې ترامپ غوښتل چې د افغانستان څخه ټول عسکر وباسي، چې جو بایدن به دا کار ونه کړي، او که د افغانستان څخه ټول سرتیري هم وباسي مسؤولانه به دا کار وي اغم که چرت طول و باسی. دویم داره چه چرم اختل چه طول سرتیری در افغانستان چه او باسی. خود جو بایرن اداره به دست نکیوی زکه اغوی دست یه چه در ترگره زد یا چه تیمونه در افغانستان که باید دوی ول داری. دریان داره چه ترمپ در سرتیر و در وطل و اروان یو ارخیزه پریکره کولا. خود جو بایرن به در ناتو پا چوکارت که پریکره کهوی. چه هر پریکره کیگه اگه بده ناتو پریکره هم او سیگی. او آخری توپیریم داره چه دی امریکا و طالبان و حکره که دی سیمی هیوادونه سایدلند شوی و خود جو بایرن اداره با بیاد دی سیمی هیوادونه پده که دخیل کی چکه پا نوه دی انواع آقوی به تزمین کون کی او سیگی، یا دی امریکا یا دی طالبانو. تهران او بیجنگ د دې پروسې څخه تقریبا پوره وتلي وو، ځکه د امریکا رابط خراب و د ترامپ د ادارې. تهران او بیجنګ په دې تمه دي چې که د امریکا نوې اداره چې راځي د هغوی سره به د دوی رابط بیرته نورمالیږي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې د قدرت د شریکولو ټکي ته اشاره شوې چې زلمی خلیلزاد به دا ور اوربند له چارواکو سره خبرې کوي. دا څه معنی لري؟
د افغانستان حکومت په دې کوشش کوي چې طالبان د جمهوریت تر چتر لاندې نظام کې طالبان په نظام کې مدغم کړي. د بل طرفه طالبان په دې فکر کې دي چې مونږ امریکا او ناتو ته ماتې ورکړه نو دلته به امارت راګرځي، یا به نوم بدلیږي یو بل اسلامي نظام به وي چې اقتدار کې به یې طالبان وي. دغه اعلامیه چې د امریکا بهرنیو چارو وزارت خپره کړې د دې نه داسې جوته کېږي چې دوی داسې کوشش کوي چې د افغانستان حکومت او طالبان مشترکن یو نظام جوړ کړي، د افغانستان یو سیاسي نظام جوړ کړي چې هغه کې هم دواړه طرفونه اوسېږي، هم د افغانستان سیاسونه اوسېږي، او ټول طرفونه په هغه کې ځان وګوري.
هاشم وحدتیار و امریکای میشته افغان سیاسي کارپو چې ویل یې د طالبانو لخوا به ځینې شرطونه د سولې په دو خبرو کې وړاندې کیږي چې مهمه یې د زرګونو طالب بندیانو خوشي کېدل او د امریکا د وتلو تضمینی کول به وي، او تر هغه وروسته به ښایي دا ډله اوربند ته غاړه کېږدي.
په قطر کې بین الافغاني خبرې
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غواړل
ته اوربند.
مرکه، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لطایا شیبه په شیبه راپورونه له آزادی رادیو ویب پانی، ټویټر، فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري، ولولي او وبیني.
اوس هم د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې واورئ، تر هغه وروسته به د آزادی راډیوي مجله خپره شي.
ماسیر ورسپانې د سولې دویم پړاو خبرو په تړاو لیکلی، د سولې خبرې په داسې مهال پیلېږي چې په کلیوالو سیمو کې جګړه ده او په ښارونو کې مقناطیسي ماینونو او چاودنو د ویرې فضا خوره کړې ده. د لیکوال په باور د سولې په خبرو کې لا هم د دواړو اړخونو ترمنځ واټن زیات ښکاري او سخت به وي چې ژر دا فاصله راکمه سي. خو ورسپانه لیکي تر اوسه پورې د سولې په خبرو کې شوي پرمختګونه د امریکا د مخامخ فشار په پایله کې وو، او له دې وروسته هم ښکاري چې امریکا به خپلو فشارونو ته دوام ورکوي. د لیکوال په وینا همدا چې د خبرو له بیا پیل سره خلیلزاد دوحې ته ځي او بیا کابل ته راځي او دلته د سیاستوالو ترڅنګ له حکومتي مشرانو سره هم ګوري، نو ښکاري چې امریکا غواړي دا پروسه چټک پرمختګ وکړي. هیواد دولتي ورځپاڼې هم د سولې دویم پړاو مذاکراتو په تړاو لیکلي چې د جمهوریت پلاوی د افغان ولس له بېلابېلو قشرونو سره د سولې په اړه مشورې کړي او بیا یې له ولسمشر غني سره شریکې کړي، او ولسمشر غني هم ډاډ ورکړی چې د سولې لپاره د دغه پلاوی ملاتړ کوي. وړاندې ټینګار شوی چې دا مهال په ملي او نړیواله کچه له طالبانو ستره غوښتنه د تلپاتې اوربند منل دي. هیواد هم لیکلي چې امریکا هم په دوحه کې د سولې لپاره د خبرو دوهم پړاو له پیل سره سم طالبان د هدفي وژنو مسؤول بللی دي. لیکوال په بېلابېلو ولایتونو کې د خبریالانو مدني فعالانو وژل کېدو په تړاو لیکلي، دې ټولو اندېښنو او پر طالبانو ملامتیا اچولو ته په کتو سره ستره غوښتنه دا ده چې طالبان دې ژر تر ژره اوربند وکړي چې د ملکی افغانانو د قربانی کېدو مخه ونیول سي. هشت صبرسپانې هم د قطر دویم پړاو مذاکراتو په تړاو سرلیکنه کړې ده. وړاندې په سرلیکنه کې راغلي اړتیا ده چې لومړی د اوربند په مسلې هوکړه وسي. لیکوال ټینګار کوي چې د تاوتریخوالي د کموالي موضوع دومره هم پیچلې نه ده چې دواړه لوري ونه توانېږي چې توافق پرې وکړي، خو په خبره که چیرې د دواړو لورو ترمنځ اعتماد جوړ او پر طالبانو فشار زیات سي، ممکن یاده ډله تاوتریخوالي کموالي ته غاړه کېږدي.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د یو شمېر نورو هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ په غزنی کې د سانګ وهلو یا نیزبازی پاړه یو ځانګړی راپور برابر کړی.
رمس مسعود 200 کال یې د نیزبازی ورزش کړی دی. شخصا د ما خپل باندې پلار مې نیزبازی کوله، بابا مې نیزبازی کوله، نیکه مې نیزبازی کوله.
په هنر جاج کې د ډول او سورنی هنری او فرهنګي جاج اخلو.
ډول اصل افریقایي دی او سورنا د دې حوزې مال دی، د یو کشور ثروت ندی نه. د ټول
په فنکار برخه کې لا لیکوال او شاعر شفیق همدرد سره دغه په فن خبرې کوو.
کله کله چې زه په کابل کې زما وظیفه و دند و چې بیا به زه کله کلی ته لاړم، بیا به مې یو غزل ولیکم، یو شعر به مې ولیکم، ځکه هغه آرامه فضا ده. هغه
په زرپاڼه کې به لنډه کیسه کله واوري.
کای په خپل وخرو په تاوان کې بروان یو. انجلې بوډا ته وکتل، مخ یې له ننوتو ګنزو ډک وو، سترګې یې چیخې راایستې وې او په زنه پورې
او په ورېښمین خیال کې به د حمزه بابا د یوې خاطرې سربېره د هغه شاعري واوري.
د خواږ آشنا بد صفت بیان کوم، ګوړه چې د هرې ډډې اوڅا کې خوږاري.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انځور.
که څه هم جګړو او ناامنیو له امله ګڼ دودونه له منځه تللي، خو د غزنی په شلګر سیمه کې اوس هم سانګي یا نیزبازی کیږي. د دغه ځای اوسیدونکي وایي د اخترونو، نوي کال او دا ډول نورو ورځو ترڅنګ که په سیمه کې په کومه کورنۍ کې ماشوم وزیږي او یا هم د چا واده وي، نو دوی د سانګې وهلو میله جوړوي. دوی وایي هر کال د شپږو ولایتونو خوست، پکتیکا، پکتیا، میدان وردګ، غزنی او زابل ترمنځ د سانګې وهلو سیالي کیږي. د غزنی نه زموږ همکار د سانګې وهلو په اړه راپور لري.
د دا د هغه ډول غږ دی چې پخوا به د سانګې وهلو په میدان کې د سانګې وهونکو او آسانو د مستولو او د نندارچانو د خوشحالولو لپاره وهل کېدو، خو اوس له ډولونو پرته سانګې وهل کېږي. په غزنی کې د سانګې یا نیزه‌بازۍ لوبه اوس هم خورا په شوق سره ترسره کېږي. له لرې لرې سیمو یې خلک نندارې ته راځي او مینه ورسره لري. د سانګې تاریخي او کلتوري لوبه وهل په غزنی په ځانګړې توګه په شلګر سیمه کې پخوانۍ مخینه لري. د اندړو ولسوالۍ فتح محمد شلګروال وایي کورنۍ یې له تېرو دوو پېړیو له زیات عمر څخه سانګې وهي. ازادي راډیو ته یې ویل نامنیک په سانګو وهلو زیات اثر کړی دی، خو بیا هم د خلکو په خوشحالولو کې ګډون کوي او سانګې وهي. دی وایي د اخترونو، نوي کال او دا ډول نورو ورځو تر څنګ په سیمه کې چې په کومه کورنۍ کې ماشوم وزېږي او یا هم د چا واده وي، نو دوی د سانګې وهلو میله جوړوي. شلګروال وایي هر کال د شپږو ولایتونو خوست، پکتیا، پکتیکا، میدان وردګ، غزنی او زابل د سانګې وهونکو ترمنځ د سانګې سیالۍ پر لار اچوي.
زه د خپل کور او پرځې کې د بعضې مشرانو د شلګر یا پرځې کې د غزنی د ولایت دا یادښت لرم چې مسد 200 کاله یې د نیزه بازي ورزش کړی ده. شخصا د ما خپله باندې پلار مې نیزه بازي کوله، بابا مې نیزه بازي کوله، نیکه مې نیزه بازي کوله. لوغور چې تقریبا چې زیات خلک مقصد په شلګر کې یا پرځې کې په غزنی کې نیزه بازي ښه مینوال لري او ډېره ښه لوبه ده او ډېر خلک یې کوي.
شلګروال وایي د ډیورنډ تر کرشي پورې په بنو او تر هغه ور اخوا په پنجاب کې هم په سانګ وهنو کې ونډه اخیستې ده. دا چې د دغه سانګ وهونکو غوښتنه او له دوی سره په دولتي توګه باید څه وسي، نو شلګروال وایي دولت دې د سانګې لپاره هم هغه ډول زمینه برابره کړي لکه څنګه چې نورو لوبو ته برابره سوې ده.
باید موږ ته داسې موقع مساعد شي چې موږ خارج ته ولاړ شو. موږ دلته ښه ټیمان لرو، د ریس ټیمان لرو، د دسمال د اخیستو ټیمان لرو، د نیزه بازي ټیمان لرو. تقریبا په دغه شپږو اوو ولایتو کې یعنی داسې د نیزه بازي په حساب باندې داسې مسلک نشته چې هغه نسته پکې. نو موږ غواړو چې موږ سره کومک وشي او موږ ته دا لاره جوړه شي چې مقصد موږ خارج ته ولاړ شو لکه نور ورزشکاران چې دي.
هڅه مو وکړه چې د دوی دغه غوښتنه په غزنی کې د المپیک لامریت سره شریکه کړو، خو بریالي نسو. ظفر خان چې ډیری وخت سانګو په سیالیو کې ګډون کوي وایي سانګه وهل یو ښه ورزش او پخوانۍ لوبه ده. دی وایي کله چې پر اس پښه واړوي جذبه یې اخلي، سانګه د خلکو د خوشحالولو لپاره وهي.
سانګې وهل ډېره ښه لوبه ده، ډېر خلک یې خوښوي او کېږي. هم اوس هم غزنی ولایت کې هر وخت یې په اطرافي خوار وخت هره جمعه باندې کوم بیا واده یې د چا زوی پیدا یي، هلته بیا خامخا خلک غواړي ورځي او بیا ډېر خلک ورته راځي، له لرې لرو زیانو ورته راځي. نو یقیني پاس باندې سړی په میدان کې لوی راسي او اس باندې سپوري بیا ډېره زیاته جذبه لري او ډېره مینه لري، ډېر خوند کوي. ښه لوبه ده، ښه شی ده اس، خو ډېر خلک یې خوښوي. هم دلته غزنی کې مو ډېرې لوبې کړې دي. تېر کال هم په دوبي کې به درې وارې رالیدل مېله هم کړې.
زرین فطرت هغه ځوان دی چې د کورنۍ غړی سانګې وهي او دی په خپله هم زیاته مینه ورسره لري. دی وایي د سانګې وهلو میلې ته ځان رسوي او دا د خلکو د خوشي لوبه ده، خو په دولتي کچه هیڅ کار نه دی ورته سوی.
تاثیر صاحب دا لوبه ډېره دلچسپه او ډېره یو سړی ځان ته ورکش کوي، ډېر له خوند او له تاثیره ډکه لوبه ده. زه خپله تقریبا ډېر له وړکتوبه چې مو په کور کې دا اسونه یي او ډېر وړکتوبه دا لوبه وینم او زیاته مینه ورسره لرم. هر هغه څوک تاته خپل معلومه ده چې کوم څه ډېر وینل ورسره زیاته مینه کوي که نه، نو دا موږ له ډېره وړکتوب له دې سره مینه لرو او اساتو له اس سره خپله مینه لرو، نو ډېر خوند راکوي.
دا غزنی شلګر سیمې ته څیرمه په پکتیکا ولایت کې هم د سانګې وهل زیات رواج لري. نو دا دغه ولایت اوسیدونکی عبدالباری نعیمی وایي سانګه وهل په دغه سیمه کې پخوانی دود لري او ډیری خلک ورته راټولیږي. دا په زړه پورې تاریخي او کلتوري لوبه ده.
کله چې د سانګې وهلو لوبه ترسره کیږي هلته دوه نفره ډول ډنګوي او هلته اس د دې ډول له ډنګانو ډېر خوند اخلي. په منډه کې دا د ده حالت ښکارېږي چې دی د ډول دغه غږ ته نورم مستیږي او دغه سنگ وهلو په محل باندې منډه خوندوره وي. او یو ډول هغه د سنگ اخیستلو په محل چې کله اس سنگ تلنډیزي دا ډول ورسره تیزیم، څومره چې ډول تیزيږي د غمره د اس منډه تیزيږي، یعنی اس هغه د ډول سره یو ډول تړاو لري.
تاسو به د ډول او سونی له نامه او غږ سره خامخا آشنا یې، یا به مو په ودونو کې اوریدلی وي او یا به مو په نورو خاصو مراسمو کې د ډول او سونی له خواږه غږه خوند اخیستی وي. په افغاني ټولنه کې ډول او سونی څه ارزښت لري؟
هو،
هنر جاج.
درنو دوستانو، د ډول او سورنی وهل یا غګول ډیر پخوارۍ سه د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې دود دی. اکثره کسان د خپلو خوښیو په مراسمو کې لکه واده، کوژده، تهجمی او داسې نورو کې هغه کسان راغواړي چې ډول او سورنی وهي، اتن ورته کوي او د کوژدې دسمال او یا هم ناوې په ډول او سورنی سره د بخت کور ته بدرګه کوي. ډول ډیری وخت په ملي مراسمو کې هم وهل کیږي، د استقلال پر ورځ، د اشار پر وخت، د پسرلی پر مهال چې نوی نیالګي کینول کیږي. د ډول وهلو په وسیله خلک راغوښتل کیږي چې یو ملي کارت لاس سره ورکړي. ډول د شیشم له لرګي څخه داسې جوړیږي چې 2.5 سانتي متره اوږدوالی وي او دواړه خواوې د وزې هم د غوی په پوستکي پوښل شوي وي. بیا په ځانګړو لرګیو چې د ډول وهلو لپاره جوړ شوي وي وهل کیږي. سورنای بیا د موسیقي هغه بادي آله ده چې هغه هم د شیشم له لرګي څخه رغیږي. د خولې برخه یې بیا له نای څخه جوړوي. دا چې ډول او سورنای په پایل کې په کوم ملک کې پیدا شول، د ملیو تن موسیقي پو انجینر صدیق قیام څخه پوښتلی دي.
ډول اصلا د افریقا نه راغلی دی، هند ته. په هند کې دا تحول کلی او سورنا هم د یو کشور مال نه دی، دا د حوزې پورې اړه لري. مثلا هندوستان، اوسنی پاکستان دې ته شریک دی. مثلا تاسو وګورئ رباب اصلي زمونږ آلی موسیقي ده، مګر په هندوستان کې رباب نه سرود جوړ کړی. دول اصل افریقایی دی او سرنا د دې حوزې مال دی، د یو کشور ثروت نه دی، د ټول د گاوندی همسایگان اله لري. معمولا دول سرنا د جنوبی خوا او مشرقي دی رواج دی.
د ښاغلي قیام په خبره دول او سرنا ملي او سیمه ایزو سندرو، اتن، لرګیو، توري او بیل سره په ځانګړي ملي ګډا کې وهل کیږي. لبل لوري بیا د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ د موسیقي د ریاست رئیس محمد احسان عرفان وایي چې ډول او سورنای د آریانو له وخت څخه د خوښیو په مراسمو، اشار او جګړو ته د چمتووالي پر مهال وهل کیده. نوموړي ویل چې د ډول او سورنی غږ له ډېر لرې څخه اورېدل کیږي او خلکو ته په زړه پورې هم دی. هغه د ډول او سورنی پاک له خپله د ځوانۍ کیسه راته کوي.
نهم یا اتم صنف کې وم، د الکان ویل چې مونږ تاسو ډول سرنای سپته وو. دوه بجې دا مې سات کړل او کوڅې کې پوچات غږ مې چلان کړ. ټول د مېرمنې دومونو ته وختل وکتل چې شی نشته، یعنی ډېر د جلب جذبه سیده ده. مونږ اصلې نشو ویلی چې دا زمونږ دی. پخوا د قلمرو وسی وو ټول دا غول، مګر زمونږ او ستاسو په فرهنګ او کلتور کې په جنګونو کې په حشرونو کې د ډول نه استفاده کړی دی. اما سرنا هم همداسې د موسیقي آله ده چې د ډول سره چې یو ځای کېږي بیا د خلک ډېر توجه جلبوي.
له ډول او سورنی سره یو شمېر خلک لنډۍ هم وایي. په دې وروستیو کې لیدل کېږي چې ځینې کسان د واده پر مهال له نورې موسیقۍ سره ډول او سورنای هم غږوي. د کابل اوسیدونکي ناجیه وایي چې د دې په ټولو سازونو کې ډول او سورنای ډېر خوښ دی، نو ځکه هیله لري چې د زامنو په ودونو کې د ډول او سورنی غږوي.
ټول ځوانان یو ځای کېږي او ساز آواز کوي. دا اوس خو تلونه دی نه، ډول او سورنای یا باجه خانه سره داسې یو رقم دا وخت مې ډېر خوښي.
دولو سرنه د افغانستان له پخوانی او سازونو څخه ګڼل کیږي، نو ځکه اکثره کسان ډیر خوښوي. دا چې عام خلک په حق له څوي له سوتنو څخه مو پوښتلی دي.
نوم اجد ګل پلی چرخی. دا ډول سورنه دا ملي اتنونه ورته کېد دوه خوښيږي. اتن ورته ګوڅنه نه کو، اتن ورته ونو کو دی بل اتن چې ته خوند راکې خپل ورته وانو.
اجلال ګل د کابل ولایت پلی چرخی اوسیدونکی. یاره ما خو بالکل ورسره خوښه نه ستو، نه مې خوښيږي بيخي. د چا چې خوښيږي هغه اتن ورته کې هرڅه کوي. چې زه چې هغه ګورم هغه وعده تم نه ورسره. دا د هر چا خپل ذهن دی، په چا ښه لګېږي په چا ښه ونه لګېږي.
نوم مې محمد طالب م. ډول سره ممرا وسره دی په تړنه و بدلې م سره ویلې. یو د پراسته وړي، دوه د پی چپیا وړي. داسې وخت راغله چې په وسرک باندې واده روان ده. ډول سره ده موږ وړي زموږ ته ایثار کړه چې ایثار کړی ده موږ ورغلي اتنه مو تکړه بیا ستړي شي بیا ورته ځي حرکت وکړي.
لیوی خواب نری او لبل لوری په یو څه پلان لرګی داسې وهل کیږي چې ډول وهونکی ډول په غاړه کې چوي بیا یې وهي. سورنه هم له ډول سره یو ځای وهل کیږي. له شپږو څخه نیولې تر شلو یا هم زیات کسان د اتن میدان ته راځي، ډول او سورنی ته چپا او راسته اوړي. موږ د کابل خیرخانه ته ورغلو، هلته خوا په خوا دولس هغه دوکانونه وو چې د ډول او سورنی وهونکي پکې ناست وو. زموږ همکاري فرشتې مرسل له پیژندل شوي سورنی وهونکي نیک محمد خان سره د ډول او سورنی په جوړښت او د وهلو په طریقې خبرې کړې دي. ورته غوږ شئ.
څو کاله کېږي چې تاسو ډول او سورنی غږوئ؟
زما پلارم ام داسې کار و زمونږ،
یعنی له پلار نیکه له وخت نه تاسو دا ډول سورنی وهئ؟ څو کاله کېږي؟
زما خو یو څلوېښت کاله کېږي.
څو رقمه ډول وهل دې زده دي؟
داسې چای کې راوځي هم ټول هم وخور
هر رقم.
هو رقم.
او سورنی بیا څنګه ده؟
سورنی هم همدغه رقم ده.
په سورنی کې معمولا کومې بدلې زمزمه کوي؟
فارسی، پښتو، اردو، هر رقم شي زمزمه کولی شئ.
چې څوک فرمایش درکړي نو ته به ما ورته وایې. مخکې له دې نه چې ډول راته وغږیئ، اول به په سورنی کې یوه داسې سندره راته زمزمه کړئ چې هغه دې ته ډېرې خوښېږي او علاقمندان هم زیات لري. ښه، تر وخته دا سورنی نو اوس به کومه سندره راته زمزمه کړئ؟
یو سب پښتو سندره. صحیح ده،
بېخي صحیح ده. مننه، سورنای خو ډیر زیات ښه و. اوس څنګه دا ډول سره به یو ځای سره کوم واور کولای شي چې ډول سره دا واورم څنګه؟
دا هم دا سیدا ډول سورنی ده.
اوس مې زم هم دا
وایم هم صحیح ده. بیګی بده
دا اوس چې کی دا ډول سورکی؟
دا سورکیږي.
دا ټول چیرته جوړیږي؟
ډول په خاني وخت کې لاور کې جوړیږي. اوس کاولم کومه شي کې جوړیږي، مګر خو د دې لږه چې دا په خبر کې ده.
خپل هم ډول جوړولای شي؟ تر اوسه دې جوړ کړی؟ سره خام چی شنه
هغه زمونږ پوزکونه کې ده نه، ما خپله جوړ کوو. شوي
او دا ډول چا جوړ کړی؟
همدا زمان دیوار مرګلی.
راځه چې اوس به دغه ډول له سورنی سره یو ځای واوسو. سمه ده،
بالکل.
اوس که دا د سورنی په جوړښت خبرې راته وکړې چې دا له څه شي نه جوړیږي، څوک یې جوړوي؟ افغانستان کې دي، خارج را دي څرقم؟
دا د لرګي نه جوړیږي. اوس د لرګي نه جوړیږي، یو پرده شاته لري، هغه شپږ پردې نه مخکې لري نه. بس
دا د څه لرګي نه جوړیږي؟
دا د توت کېږي، دا غشګ کېږي، دا هر رقم لرګي. بس کله کله همغه لرګي نه جوړیږي.
چیرته جوړیږي؟ دا
افغانستان کې جوړیږي، هغه لاور پاکستان کې جوړیږي، هند جوړیږي. لرګي شیشم وای، شیشم.
ډیر کلونه کېږي چې تاسو دا مسلک هم د ډول سورنی دا څومره بدلون پکې راغلی، څومره تغییر له پخوا راغلی؟
سابق چې وو په خانی وخت نه مونږ دا سر رقم ډول جوړو، اوس یو رقم چنګکی وای، داسې چنګکی خلک جوړوي.
او سورنی څنګه؟
سورنی هم داسې و،
یو
رقم ده.
او په خانی ډول خو کو دا اوسنی؟
نه، په خانی ډول خو
دا څومره خلک خوخي او تاسو بیاي؟
په خانی خلک ډېر خوخيږي. دا دا تن کوي شي فرض مثال په هغه نور شایان کې جی تابلو او رباب داسې شي نه کیږي، تن خنه کیږي.
د دې خاطر کیږي
او د دې نه خیر
او بل غږ ډیر طبیعي غږ ده. کله چې موږ دلته مرکه کوله نو یو ورور چې اصل کې بازار کې سودا خرڅوي راغی، د ډول غږ البته خپې لګېدلی. که څنګه دنه خپله پوښتنه وکړو، نوم دې راته وایې؟ کاکا
نوم یې اول خان.
که داسې راته وایې چې تاسو دلته د ډول سورنی غږ ته راغلی، کوم بل څه کار وکړ؟
نه، اصلي خو بل کار مې وکړ. د ډول شروع شو، ډول شوقي وم لیکن لس نفره یا پنځلس شل نفره چې اتن واچي که نه، د دې ټول کار لکه پهلوانۍ داسې ده، چا چې کار کړی نه هغه نشي کولی.
داسې راته وایه چې دغه ډول ته ډېر ښه اتن کولی شي که د نورې موسیقي ته؟
د ډول شوقیان،
د ډول شوقیان چې هلته ډول وایي که نه، دې ته هم ته اتن کولی
شي؟ زما نه اوږې ورته خوځېدلې چې داسې چې زه یو اتن سړی واچي بیا یو ځان ته یوازې مزه نه کوي. داسې لس نفره، پنځلس نفره، شل نفره چې
اوس که تاسو نه غوښتنه وکړو چې داسې کم د اتن ډول وهي سورنی سره کېدلی سي. من از ونده اوسی خدای دیر مور در کی
خیر شه.
لیکوال او ژورنالیست شفیق همدرد یو له هغو شاعرانو دی چې کلونه په خوای شاعری کوله. هغه وایي چې ژورنالیزم او خبریالۍ ترې شاعری پاتې کړې. نوموړی زیاتوي چې په نږدې وخت کې به د طنزیه لنډې کیسو یوه ټولګه هم چاپ کړي. په فنکار برخه کې له نوموړي سره د هغه په ژوند او کارونو خبرې کوو.
فنکار
همدار صاحب، زمونږ یو شمېر اوریدونکي یا زمونږ دوستان ملګري هغوی چې تاسو پیژنئ، نو همدار صاحب د یو ژورنالیست په حیث پیژني، د یو سیاسي چارو د شنونکي په حیث پیژني، او د یو داسې شخص په توګه پیژني چې د هیواد سیمه او نړۍ حالات څېړي. مګر همدار صاحب د یو شاعر په توګه ډېر کم خلک پیژني. دا راته وایي چې شعر شاعري دا د کله شروع کړه؟
ډېره مننه. شعر او شاعری د خونځي پر مهال باندې تقریبا د نن یو شل کال نونس کال وړاندې چې زه خونځي کې وم، د نهم او د لسم او ولسم ټولګي زده کوونکی وم، نو هغه مهال ما شعر وایم. او تریغه وروسته چې بیا د دولسم نه فارغ شولم، بیا لکه تاسو چې ویل د ژورنالیزم برخې ته راغلم، یو رښتنه مې خپل کړل، یو ژورنالیست شولم یو رادیو کې. تریغه وروسته کارونه څه زیات شول، خپل سیمې نه چې یو طبیعي حالت درلود دیغه نه لری شولم، نو بیا د شیر نه مې اوسه فاصله ونیوله. یعنی لیوال صاحب وایي چې رادیو لکه ژرند داسې ده، نو سړی هغه دی هغه نه وباسي. نو تقریبا د شاعری ډیره پخوانی ده، او زما د منطقي خلک، زما د سیمې خلک کوم وخت چې ما شاعری کوله هغه د دې سره بلد و. موږ هلته په کال کې مشاعری درلودلې په خپله سیمه کې، نو ډیر ښه وختونه و. د نن شل کاله وړاندې و، تقریبا بیا ولس اتلس کال وړاندې دغه نوی نظام چې راغلی و، د دغې نه وړاندې د طالبانو نظام چې و، په هغې وخت کې موږ شاعري کوله. سخته وه، لیکن د هغه مهال و. تر هغې وروسته بیا تقریبا دغه یو دوه بیته ما په دې وروستیو کې ناکاموراته ولیکل چې هغه په ننګرهار کې په ډېر بد حالت کې ووژل شو. یعنې تقریبا ما د شعر سره ته یو پنځلس کاله کېږي چې مصروف شولم. ژورنالیزم سره ډیر مصروف ای، ذهن مصروف ای. دوه مسله دا چې د طبیعي حالت نه، د کلی نه، د باغونو نه، د شنو ځایونو نه، د کروندو نه، د هغه روان سن چې زموږ په منطقه کې بهېده، دغه نظر لري شولم. ښار ته راغلم، ګڼه ګوڼه و، موټر، بیروبار، ورځنی ژوند په سخت حالت کې، دغه ټول مسایل و. لیکن کله کله چې زه په کابل کې هم، زما وظیفه و، دنده وه، چې بیا به زه کله کلي ته لاړلم، بیا به مې یو غزل ولیکه، یو شعر به مې ولیکه، ځکه هغه آرامه فضا ده، هغه طبیعي حالت دی سړی ته. یعنی سړی دا واداره کېږي دې ته چې باید یو څه شی ولیکي. نو دا یو د ښار ماحول و، یو څه مصروفیت و، او ځینې نور مسایل هم و.
او همدار صاحب، که څوک غواړي چې تاسو د شعر له زاویې وپیژني، نو طبیعي ده چې شعر خو بېلابېلې خواوې لري، هم فکري او هم جوړښتي. په فکري لحاظ ستاسو پیژندلو د شعر له خوا څه ډول ده، څه دې پکې راخستي؟
لکه تاسو هم چې مخکې وویلې، ما شعر هغه شروع کړ چې زموږ په ځای کې یا په مجموع کې په ټول افغانستان کې د طالبان حاکم، هغه یو داسې وخت و چې هغه وخت کې موږ تر ډېره داسې غزل او عشقي شعرونه دا شیان نه شوای لیکلی. او ما به چې کوم شعر لیکه، نو هغه به په ښوونځي کې ما وایه، او په مشاعرو کې به چې مکتب لوی خلک ناست وو مولوی صاحبانو دا خلک نو بیا خپلته د شونډې او د زلف خبره نه کېدل نو ډېر هدا پورې ما کوښښ کاوه چې یو څه حماسي شعرونه ولیکم یعنی هغه فکر چې دی تر ډېره پورې حماسي وو او هغه سیاسي که ورته ووایم نو زما د شعر ډېره برخه چې ده هغه حماسي او تر یو حده پورې مې تنزیه شعرونه هم لیکلي دي نو دې ته ورته ده. زه فکر کوم چې زما په فکر باندې کوم شی چې ډېر زیات غالب وو یا د کوم ادرس او د کوم فکر نه چې ما شاعري کړې ده فکر کوم هغه حماسي برخه وه.
ښه، زموږ اورېدونکي به هم په تمه د طالبانو د وخت یو شعر دی باید واورو. له هغه وروسته بیا ښه د نوي حکومت د 2000 کال نه وروسته خوم د شاعري کړې بیا به هغه اخره کې اورو، خو د طالبانو د وخت یوه بېلګه
سره یعنی غزل گی که خدا غیو شیر ده ده طالبان پر محل ده واکمان پر محل چی مالی کلو ده غم پسر لی اغا وقتی افغانستان آرام نو پسر لی بچی رات لل په هیواد کې جنگ په مختلفو برخو کې نو ما په سرلی ته یو شعر لیکلی و د غم پسرلی دا د غمونو کړاوونو د هجران پسرلی راغلی بیا مې په وطن عجب بیمان پسرلی زه په خوند او په زینت هیڅکله پوه نه شوم له ماشومتوبه تر ځوانۍ تیر شو پریشان پسرلی ګلونه شنه کا لرو برکا وطنونه ښکلي خوند یې هیڅ نه وي داسې تیر لکه خزان پسرلی بیا یې راتلو ته هوسیږي ماشومان د جهان په دې وطن کې د هېر شوی د هر ځوان پسرلی چې کله راشي نوي نوي بغمونه راوړي او کله به راشي ښه بې غمه په افغان پسرلی نور ملکو کې مانځي په مراسمو خاصو موږ یې مانځو د وینو ډنډ کې آن په آن پسرلی او همدرد بس کړه وی منظوره به الله ته دغه همدرد بس کړه وی منظوره به الله ته دغه سر کړه گریوان ته ل عمل نه دی روخان پسرلی دغه د اول د خونځي د وخت تقریبا زه دغه وخت کې په نهم ټولګي کې وم نو دغه وخت شیرونه دي ډیر زیات قوی و فکری
خوندورو بیخی خوندورو همدر سه خدا خود در شعره برخه شوه چه نظم دیلی کلی ده شیر دیلی کلی ده نصر پده کم دی کار کرده کنه
بلکل ما طریقه و روست از ما یو کتابم چاپ شوه ده خبریال خاطری پیغه که خبریال پا افغانستان غنده و چاپیریال کی ندی رستون زو سر مخوی نو یو خواغه دغه وی چې خبريال خلکو ته رپورت ورکوي گزارش ورکوي خبر ورته وایي یو د خبر تر شا ځینې مسائل دي نو زه تقریبا سلور کاله ژورنالیست کوم دغه سلور کالونو پر مهال باندې زه د ډیرو پیښو سره مخ شوی وم یعنی د پردې تر شا د یو خبر په چمتو کولو کې د یو رپورت په چمتو کولو کې چې ما سره څه پیښ شوي وو بیا مې هغه راواخیستل د یو خاطرو په بڼه باندې مې د یو کتاب په بڼه باندې مې هغه چاپ کړل د خبریالې خاطرې هغه کتاب تقریبا د نن نه یو نه کال وړاندې چاپ شوی دی او ژورنالیستانو او د ژورنالیزم د برخې محصلینو ډېر زیات خوښ کړی وو ځکه خاطرې وې په لومړي ځل یو خبریال د خپل ژوند خاطرې لیکي هغه خاطرې مې ولیکلې مهمې خاطرې وې د کرزي صاحب نه رانیولې بیا تر پدرام پورې تر محقق او ډاکټر عبدالله او دا ټولو پورې په کتاب کې ثبت وي نو هغه مې په تنزیه انداز باندې هغه خاطرې راخیستې وې ولیکلې مې
او نور زه خبر شوم چې لنډې کیسې مې لیکلې دي
او لنډې کیسې مې هم لیکلې دي هغه هم تقریبا تنزیه غلری بنای چې دا تنزیه ده او دیغه نوم تر اوسه چاپ کړی نه دی دا مې چاپ کړی نه دی زما دا شیری ټولګم دا چاپ د زینو مسائل العمل می بریخي دی مال چاپ نه کوم نو دیغه کتاب نوم هم چې دی هغه د مسنجر انډیواله اند تقریبا ټول مکمل پورا دی پیغه کې تقریبا ډیر شلند کیسې دي تنزیه نو هغه هم چاپ ته ماده ده خو تر اوسه مې چاپ کړی نه ده.
مننه همدر صاحب د فنکار د برخې وروستۍ شېبې دي نو ستاسې یو غزل او هغه هم دا چې تر ټولو وروستۍ وي چې دغه د تحولاتو په وخت کې لیکلی وي.
ښه، دغه یو غزل ده یو څو کاله وړاندې مې لیکلې ده. څومره خوږ شوې
څومره ګران شوې جانانه،
څومره خوږ شوې،
څومره ګران شوې جانانه، څومره درد څومره درمان شوې جانانه. همدا تا خو د غژون کرا ته کولای،
همدا تا خو،
همدا تا خو د غژون کرا ته کولای، همدا ته می ټول جهان شوې اے جانانه. نور د زړه زما د زړه په زړه کې ووسی،
نور د زړه
زما د زړه په زړه کې ووسی، نور د زړه زما د زړه په زړه کې ووسی، نور می سا کې را روان شوې اے
جانانه.
اے جانانه، هسې ژوند دی، هسې منډې، هسې هڅې،
هسې ژوند دی،
هسې ژوند دی، هسې منډې، هسې هڅې، هسې ترا ته جانان شوې اے
جانانه.
ګوره پوخ یم که خام یم همدا یم،
ګوره پوخ یم که خام یم همدا یم،
ګوره پوخ یم که خام یم همدا یم، ګوره ترا سره ځوان شوې اے
جانانه.
اے جانانه،
واه واه، به خوند درو همدا سره، ډېره مننه،
ډېره مننه، کوم ودان.
تاسیله آزادی رادیو نه رادیوی مجله اوري، اوس د زرپانی واره رسیدلې، او د زرپانی په نننې پانه کې د ژوندانه یو بل پانه راړو. د کیسې نوم کېله ده
زرپانه. او وکلن انجلې کېلو ته وکتل، لخوند ډکه ورته ښکارا شوې، خپل نکته یې سترګې ورواړولې. هغه د کراچۍ په یوه څنډه ناست وو، پښې یې زړېدلې وې، او خپلو پلاستیکي شکېدلو چوټو ته یې کتل. نجلۍ ورو یوې کیلې ته لاس ور وغځاوه، خو په خیرونو ګوتو یې یوه نرۍ لښته ولګېده او په بیړه یې لاس ور ټول کړ. بوډا چغه کړه، ما نجلۍ مخ واړاوه، ګڼې ګوڼې ته یې وکتل، خلک یوې او بلې خوا ته روان. ایو ماشوم آیس کریم ته ژبه را ایستې وه او په خوند یې څاټه. بیا یې تر څنګ یوې بلې کراچۍ ته وکتل، له کیلو ډکه وه، او د یوې غټې کیلې په یوه تور ځای یوه بمبره ښکارېدله. نجلۍ له ځانه سره وویل، کاشکې چې بمبره وای. دا وخت یې د خپل نیکه غږ واورېد، ګوره بچو، دا کیلې د خرڅلاو دي، که یې په خپله وخورو په تاوان کې به روان یو. نجلۍ بوډا ته وکتل، مخ یې له ننوتو ګونځو ډک وو، سترګې یې چیخې را ایستې وې، او په زنه پورې یې څو تاره سپین ویښته زړېدل. نجلۍ په خوابدي غږ وویل، وږی یم. بوډا یو سوړ اسویلی وویست، خوله یې خبرو ته جوړوله چې تر څنګ یې یو کړنګ شو. د کلي یوه پله لنډه راتاو شوه، څو ځله په خپل ځان را وګرځېده، او د سړک څنډې ته په یوه خوسا ډنډ کې ړنګه شوه. بوډا په بیړه خپلې پښې په ځمکه ولګولې، په ټول قوت یې کراچۍ ټېله کړ، څنګ ته شو او پیاده راو ته نږدې کراچۍ وتروله. نجلۍ هم په لاس کې نیولې څپلۍ بیرته په پښو کړې، یوه ترافیک ته یې اشاره وکړه. نیکه ته یې وکتل او په ستړي غږ یې وویل، د ولې خلکو پسې لخته راخیستې ده؟ د بوډا خړې شونډې وخوځېدې، ځکه چې کراچیو د موټرو لاره بنده کړې ده، نو خلک وهي. هغه هلک ویني ژاړي، تلۍ په اوبو کې پرته ده. بوډا غلی شو. انجلۍ کیلو ته وکتل، په کوچنیو او مړاوو کیلو کې تر ټولو غټه کیله په نښه کړه. نیکه ته یې وکتل او په خواره خوله یې وویل، یوه کیله راواخلم؟ بوډا غلی و، انجلۍ څه ونه ویل. خو شېبه وروسته یې د نیکه پوست غږ واورېد، قول ده که مې دوه درجنه خرڅې کړې وه یې ستا ده. انجلۍ کیڼ لور ته وکتل، نورو میوه پلورونکو چیغې وهلې، او په لوړ غږ کې روان خلک د میوو اخیستو ته وربلل. نجلۍ خپل نیکه ته وکتل او ورو یې وویل، ته ولې چیغې نه وهې؟ بوډا چیغه کړه، کیلې واخلې، کیلې ارزانه شوي درجن په څلوېښت افغانۍ. دا وخت ټوخي واخیست او غلی شو. نجلۍ وپوښتل، څلوېښت افغانۍ ډېرې روپۍ دي؟ بوډا هغې ته وکتل، هو بچو، د پنځو ډوډیو بیه ده، نو دا کیلې به په دومره ډېرو روپو خرڅې شي؟ بوډا یوه مسکا وکړه، ایوې او بلې خوا ته یې وکتل، په ټیټ غږ یې وویل، اصلي به یې دېرش افغانۍ ده، که درجن پنځه ویشت راته جوړې کړي بیا هم په ګټه کې یو، خو ګوره بچو، دا تجارت دی، بیه به ورو ورو راټیټوم. دا وخت یو تنکی ځوان د کراچۍ تر څنګ ودرېد، د نجلۍ سترګې وځلېدې. ځوان د کیلو بیه وپوښتله، بوډا په بیړه وویل، څلوېښت افغانۍ. ځوان روان شو، بوډا پسې ناره کړه، پنځه دیرش راشه دیرش. خو ځوان یوې بلې کراچۍ ته ودرېد او شېبه وروسته یې پلاستیکي کڅوړه له کیلو ډکه کړه. د نجلۍ په تندي کې یوه نرۍ ګونځه پیدا شوه. د کیلو پلورونکي ته یې په کرکه وکتل. هغه پیسې شمېرلې او تنده یې ورینه ښکارېده. نجلۍ یو غږ واورېد، درجن په څو. مخکې تر دې چې بوډا خوله خبرو ته جوړه کړي، نجلۍ په بیړه وویل پنځه ویشت. بوډا هغې ته وکتل، په سترګو کې یې غوسه ښکارېدله خو په خوله یې څه رانه وړل. سړی د یوې پلاستیکي کڅوړې غوښتنه وکړه. بوډا د خواست په ژبه وویل لویه کواړه چې دوه درجنه پکې ځای شي. د نجلۍ سترګې وځلېدې، په بیړه یې کیلو ته وکتل. مخکې په نښه کړې کیله یې ور واخیسته. بوډا څه ونه ویل. سړی د کیلو په شمېرلو بوخت و چې یوه په عمر پخه ښځه یې تر څنګ ودرېده. هغې په غوسه وویل څه کوې؟ دا هم کیلې دي، میلمنو ته مې شرمایې که څنګه؟ سړی کیلې په خپل ځای کېښودې او له ښځې سره یو ځای روان شو. بوډا نجلۍ ته وکتل، د هغې خوله ډکه وه، سترګې یې نه رپېدې او په ویره یې خپل نیکه ته وکتل. بوډا یوه شېبه غلی و، بیا یې شونډې یوې خوږې مسکا سره ویړې کړې او په مینه یې د نجلۍ په خړو او خیرونو ویښتو لاس تېر کړ.
د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د پښتو ژبې د مشهور سندرغاړي ممتاز ولی یوه لنډه خاطره او ورپسې د حمزه شینواري د شعر ډکلمه اورو. ورېښمین
خیال.
ولی صاحب، د حمزه بابا په اړه راته وایي. داسې ویل کېږي چې د حمزه بابا سره تا په ډېر ماشومتوب کې لیدلی وو، ته ډېر کوچنی وې، حمزه بابا دې کتلی وو، د هغه رویه تا سره څه ډول وه؟
بابا خو یو ډېر مهربان او ډېر لوی انسان و، پروردګار هغه ته ډېر لوی سوچ او لوی فکر ورکړی و. همداسې هغې سره لوی محبت هم و، مینه هم پکې ډېره زیاته و، محبت هم ډېر زیات و. پوه دانا انسان و، د هغه به په سالانه یو عرس کېده او هغې کې به مختلف سندرغاړي، شاعران، ادیبان په شمول د خیبر او ساحل او ساحر او ساحل داسې ډېر هزار سلهاو شاعران به هغوی به راتلل په دغه بیروسکو کې. اوځای کې هغې کې به دا محفل سما جوړېدله.
په خپله باندې کله چې بابا ژوندی و او تاسې موسیقي کوله، هنر کې کار کوو، داسې کله شوي چې تا د هغه شعر ویلی دی او هغه هملته ناست وي؟
بابا ته خو ما لایف یو سندره ویلې دی. بابا چې زه وړوکی یم، بابا زما پلار یو سندره ریکارډ کړی و په ټلویزیون، د پاکستان پی ٹی وی باندې، چې د نظر سره د من نشو او څه خوش قسمت هم چې غل نشو.
تم بیا مده ویله
دا بیا بابا ته تلیو چې بابا سره ملاقات او خبرې په څه شعر بابا پختنی ته کول. زما پلار اغیزه کې بیا غې ته ویل شعر بابا ممتاز تاسو کلام وی تاسو د نو وری نغه. ما بیا داسې ورته ویل چې د نظر سره د من نشو ما سو خوش قسمت اوم چې غل نه شوم چې د نظر سره د من نه شوم حمزه ځواني زای ما غزل خوړا حمزه ځواني زما غزل خوړا حمزه ځواني زای ما غزل خوڑا خامی می دواش غزل نشما خامی می دواش غزل نشما سو خوش قسمت آم چه غل نشما چه ده نظر سار ده من نشما دا مال بابا ته.
او بابا تاسو سره
وایو بابا ډیر زیات خوشاله شو، زید می ذکر ما او څه پک کړم او جب نه نو به لزګون را تر وېست د لسلو غیرت چې ممتاز په دی به آیس کریم اکثر ته شپ بابا هر وخت بابا سره زغه کېدل بابا ما ته لزګون را کو دغه به بیا ما ته چې ممتاز په دی آیس کریم دا آیس به بیل ویلو کریم به بیل
کنه زو یو زه نه و نه دل به دل
زه یو بل پختنه کوم د ژوند دغه اخره دوره هغه وخت کی تاسو لیدل چې د ډیر ناروغ کور پروت
هغه ته یو قسم ته تکلیف چې هغه ته یو راستن بیگ لګیدل دی طرف ته
د دې کلونه تیر شول تقریبا د بابا لمرګ سره لروشت کلونه تیر شول او اوس د ستا عمر په هغه اندازه دی چې د ځواني لمرحله راپورته شوې ده د بابا ډیر شیرونه بدی ویلی ډیر غزلونه بدی ویلی بابا بدی ډیر لوستي ډیر مطالعه کړی بدی کم یو تا ته ډیر خوندور دی
دلته هم درته بابا یو شیر وایم بیا ورته داسې
په ترنوم کې کوی
د خواږ آشنا بد صفات بیان کم ګوڑا چه د هرې ډډې اوڅا کې خوګای بابا مزدا ته کوم صفات وایم
ډیر مننه
کوم طرف نه راشم
ډیر مننه خیر
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنګ او ادب انځور
تنده د ساقی تریو تشکاسی شویزی چیزو ناسویو پتنگان و دیوی مری شویزی چیزو تنده د ساقی تریو تشکاسی شویزی چیزو ناسویو پتنگان و دیوی مری شویزی چیزو بیلاریو پلاشو چی رهبر شو را نورک بیلاریو پلار شو چې رهبر شو را نورک مسکی را تا لورای مرحلی شوزی چیزو یارانو پا پختون اشنا میدانو گمان یارانو پا پختون اشنا میدانو گمان جرگی لنیمی لاری راستنی شوی زی چیزو شاید غروری مات کدا زمک بلانو شه شاید غرور مات کا داز مغ بلانو شیر اندانو د ساقی چې سترګې سرې شوې زی چیزو محفل تا رقیبان یې په خپل ځای راواستول محفل تا رقیبان یې په خپل ځای راواستول اوس چوړې نورې نورې تماشې شوې زی چیزو تل ستوري رهبری کړي پکې کم دی غلچکی تل ستوری رهبری کړي پکې کم دی غلچکی جو پو تیرې لپاسه راخبری شوې زی چیزو وایس کراتنن کړي نصیحت په نوی رنگ وایس کراتنن کړي نصیحت په نوی رنگ ملګرو دا کیسې خو اوس زړې شوې زی چیزو شاید چې بلشوی دا دیو د میخانې شاید چی بلشوی د دیو د میخانی ما خام شو د اسمان لمن سری شویزی چی زو همزوائی بدل بکری د وخت اکر بکر همزوائی بدل بکری د وخت اکر بکر چی سترگی د حالاتو پختنی شویزی چی زو تنده د ساقی تریو تشکاسی شویزی چی زو ناسویو پتنگانو دیوی مڑی شویزی چیزو
تندے دسا کی تریو تشکا سے شویزی چیزو نا سویو پتنگانو دیوی مڑی شویزی چیزو تندے دسا کی تریو سویو پتنگانو
دا نو گما یارانو پختون شان دا نو گما جل گیل نیمه لاره راستنه شوزی چیزو.
ساعت 11